السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث خبريږي خو لمړی په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویب پاڼه خپور شو ویل شوی چې د پریکړه لیک د مسودې لمخې د یوناما ماموریت به د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې وغځول شي د راپور لمخې د پریکړه لیک په مسوده کې په افغانستان کې د یوناما په دندو او لومړیتوبونو کې بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټول غړي یې ملاتړ کوي بشري حقوق پتیره د خزو او نجونو حقونه سوله او امنیت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت تروریزم مخدر مواد د سپکو او درنو وسلو قاچاق د کورنیو بې ځای شویو او کډوالو او د طبیعي پیښو اغیز هغه موارد دي چې د یوناما ماموریت به په افغانستان کې تمرکز پرې کوي نن د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ او وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوویلي په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړي دي د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 پیښې وي څلورش سلنه زیاتې شوې دي د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لاسو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د جبهې په یو بیان کې ادعا کړې چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د ګزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د ډلې په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې د یکشنبې په ماښام د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د دوی د برید پر مهال درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي په بیان کې راغلی دي چې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو کسان په نښه شوي وو له دې مخکې ځینو رسنیو په تخار او کابل کې د 2014 راپور ورکړی وو طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې میرمن بایربوک نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مشرۍ د مرستندویانو له کنفرانس مخکې وویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي د بهرنیو چارو وزارت په وینا د جرمني بسپنه به د خوړو روغتیایي خدماتو او بیړنیو کورونو په چمتو کولو د ځنګړو ځانګړو خلکو د خوندیتوب پر اقداماتو او همدارس په اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې د سوریې د کډوالو او کوربه ټولنو ته په مرستو لګول شي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر انتقالي حکومت غږ وکړ چې د علوی اقلیت د استوګنې په سیمو کې د سلګونه ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات او له مسؤلو کسانو سره حساب کتاب وکړي پروانه میاشت کې د سوریې په ساحلي سیمو کې د نوي حکومت ځواکونو د 14 جګړو پر مهال د پرزیدلي نظام ته وفادار خلکو سره جګړه وکړه چې د جګړې د یوې څارونکې ډلې په وینا لزرو ډیر کسان پکې ووژل شول او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي هغه دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه ښاغلی ترامپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي د امریکا ولسمشر په فلوریدا کې له خپل تفریحي استوګنځي څخه واشنګټن ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دی غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي کرملن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیرش فرزانی اوربند وړاندیز منلی دی خو په دې شرط چې روسیه یې ومني ولسمشر پوتین اضافي شرایط وړاندې کړي چې د متحدو ایالتونو لخوا کیف ته د وسلو د لیږد بندول پکې شامل دي په عین حال کې یو جګپوړي روسي چارواکي ویلي د مسکو ټینګار به دا وي چې اوکراین له ناټو سره یو ځای نه شي او د سولې په هر راز تړونکې بې پرې پاتې شي کیف پخوا دا شرایط رد کړي وو خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې نن یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنز غونډه وشوه.
د منازعه د ټیکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دیوب سره ناسته وکړي او همچنان لارې باید اجاله تن خلاص شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما د ماموریت دوام ته رایه ورکوي. له یو شنونکي سره به د یونما د کار د اهمیت په اړه خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر د بې ځایه شویو خلکو شمیر 4,000 کسانو ته ورسیږي.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. خلک لا هم درپدر دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې به هم د یونما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلس تاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورځو لمړی موضوع ته د تورخم دروازې د خلاصون او پسیما کې درمنځ شوی ستونزې د حل لپاره د دواړو لورو سوداګرو او قومي مشرانو نن یو ځل بیا په تورخم کې غونډه وکړه. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادۍ رادیو ته ویل په نننې غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصه شي. دا غونډه 13 پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده. د پداسیال کې د چې د تورخم دروازه نن د څلورشتمې پرله پسې ورځې لپاره له هم د هر ډول تګ راتک پر مخ بند ده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ دوه مناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې درمنځ شوې ستونزې د دایمي حل لپاره یې بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مونټا ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټې د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي رادیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي. خو په خبري پلانجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشو په داس باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې دا په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به ان شاء الله حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 6 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوري سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته 13 پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 20 ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو دوی پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې وتړله نن د 23 ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي رادیو ته ویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لمړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوی.
دا سبزیجات ډیر ګران شوی دي. بورا غوړی داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 3.5 روپیه اوس نن سبا 500 روپیه قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدلو له امله په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ ټاکل شوی. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یوناما ماموریت وغځوي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې امنیت شورا به د یوناما ماموریت د راتلونکي 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې تمدید کړي. طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللی دی. په دې اړه د فیروزی عزیزی په راپور کې نور تفصیل واورئ.
تما د نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړلیک مسودې ته رائے ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په خپل ویب پاڼه په خبر کړي راپور کې ویلي و چې دوی به د یوناما ماموریت د مسودې د لمړیتوبونو د بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور لمخې د دې مسودې په پریکړلیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه سوي وضعیت له مهمو موضوعاتو دي. ځینې افغانان په افغانستان کې د یوناما ماموریت په بشري برخه کې مهم بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې په سیاسي او د ښځو حقونو په برخه کې بې ګټې دي. د کابل خاري وی اوسیدونکو او د ټپ پوهنځي محصلې چې اوس لزده کړو محرومه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18مه ازادي راډیو ته وویل:
یوناما د ملګرو ملتونو د اساسولۍ ټولو مهم دفتر ده. د دې ادارې دندې د بشري حقوقو ساتنه، د خلکو ملاتړ، د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي، خو د ښځو د حقونو د محدودیتونو، د نجونو د زده کړو بندیدل او د ښځو لپاره د منع کېدو په برخه کې یوازې اعلانې خبرې کړې او عملي اقدامات نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور پټکو کته هم د دې شورا غړو د یوناما د ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د نه بدلونونو اړوند تر یو بریده موافقه کړي، خو په ټکو یې د دې مسودې ځینې مسایل لکه پراختیایي مناستې، د افغانستان کنګل سوی مالی او بانکي شتمنۍ، د یوناما کلتیا او ژمنې حساب ورکول او ځینې نور مسایل لا هم لانجمن پاتې دي. د زابل ولایت اوسیدونکو او د حقوق او سیاسي علومو لسانس روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوناما د چې راتروسه پورې هم د دنیا سره د افغانستان روابط ژوندۍ ساتلي، دغه راز د بشري په برخه کې، بشري مسایل په برخه کې البته د غټي وادو مرستې د افغانستان ته جاري ساتلي دي. البته دغه مرستې په افغانستان کې پر اساساتو نه لګیږي، خو د یوناما د ملګرو ملتونو چوکاټ یا په ټوله کې یوناما د افغانستان اساسي سیاسي مشکلات تر اوسه پورې نه دي حل کړي، او تر اوسه پورې لا هم دې په دې برخه کې بریالي سوي نه دي چې افغانستان ته په سیاسي ثبات کې دي رغند رول ولري.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د ماموریت د بیا تمدیدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ته خبرګون نه دی ښودلی، خو شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې د یوناما ماموریت ننګولی و. مجاهد ویلي و چې یوناما د افغانستان او د دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي، په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل راغنده او مثبت رول ټینګار کړی دی. یوناما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړلیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارزول کیږي، او د یوناما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي.
و موریدل چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د راتلونکو په اړه رائے ورکړي. د یوناما د ماموریت د اهمیت او افغانانو سره د مرستو په برخه کې د دې ادارې د رول په اړه له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره خبرې کوم چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ګران صاحب، مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د یوناما د دفتر شتون ته په افغانستان کې څه اړتیا شته، یعنی اهمیت یې په څه کې دی؟
مننه کوم لمړی تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
محمد رسنیو په مټ لږې جملې څخه تاسو د رسنی للارې همدغه د یوناما د ماموریت غزولو خبر ولوست چې نن د اتنبایو وا چې هغه راپور وړاندې کړی ده او یو قطنامه او دغه قطنامې د مسویدی لمخې به د 2018 کال د مارچ د میاشتې تر 18 نیټې پورې دا ماموریت وغځیږي. اوس نو دلته زه فکر کوم چې طالبانو واکمنۍ ته په کار ده چې افغانستان له انزوا څخه راوباسي او دوی هم په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي او مدغم سي او زمنن ځان د دغه ټولنې یو داسې غړی حساب کړي چې هغه حقوقي او په ډیپلوماټیک چوکاټ کې چې هغه د ویانا او ژنیو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور لمخې هر هیواد مکلف دی او ژمنتیا لري چې دغه باید په پام کې ونیسي. طالبان باید دا کوشش وکړي ځکه افغانستان دغه څه باندې درې کاله کېږي چې له ډېرو ژورو مشکلاتو سره مخامخ دی. له هغې جملې څخه امنیتي ستونزې موجودې دي. انساني حقوق په تیره بیا د ښځینهوو او د نجونو حقوق په سیستماتیک ډول باندې تر پښو لاندې کېږي. نجونې هغه د له تعلیم څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او طالبان په غیر قانوني توګه باندې خپلې واکمنۍ ته ادامه ورکوي. دوی باید د قانون پورې نه کې چې هغه باید په داخل د افغانستان کې له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه هم په رسمیت باندې وپیژني
او دغه
حق له باندې کوششونه وکړي.
د یوناما فعالیت تقریبا اوس په تر ډیره په بشری مرستو او بشری مسایلو باندې متمرکز دی. اصلا یوناما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دی په افغانستان کې. تر دې زیات یوناما څه نشي کولای په افغانستان کې؟
زما په نظر باندې سي په خپل یوناما او د ملګرو ملتونو مؤسسه همدارنګه نور نړیوال قانوني او حقوقي بنسټونه دا هڅه کوي چې طالبان یو تعامل ته راوبولي او په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي او دغه ستونزې سي افغانستان ورسره مخامخ دی یا افغانستان په انزما کې اچولای دی د دغه ستونزو ته دفاع تکي کې شو ولسي. وسوګوري په افغانستان کې کاري فرصتونه لمنځه تللې دي. تعلیم او تربیه هغه د دپانتونو دروازې تړل شوې دي. د انجنونو او شتینه په مخ باندې او چون کار نسته د خلک له اقتصادي جوړ او مشکلاتو سره مخامخ دي. ځوانان او نور ظرفیتونه له هوا څخه د فرار په حالت کې دي او لبلې خوا شاوخوا مشوینو مثلا د پاکستان له خوا هغه د ویل کیږي چې فراتلونکو کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغانان جبرن او غیر قانوني توګه باندې راوځي.
ګران صاحب خدغه ټول مسائل چې تاسو یادوي دا ټول بشري مسائل دي. زما مطلب دا دی چې په سیاسي برخه کې سیاسي فعالیتونو په برخه کې افغانستان ته مثلا افغانستان تر اوسه پرسمیت نه دی پیژندل شوی. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غم نه دی خوړل شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې شته. د افغانستان او نورې نړۍ ترمنځ ستونزې شته. په دې برخه کې تر اوسه پورې یوناما ستاسو په نظر څه کړی؟
یوناما تر اوسه پوری خو رشتیا هم چې په بشری مرستو باندې د دوی فعالیتونه متمرکز دي. ولې کولای شي چې مثلا په افغانستان کې نور نړۍ او لږې جملې څخه ملګری ملتونه او د دوی دغه استازولۍ وکولای شي مثلا طالبان دې ته تر فشار لاندې راولي چې دوی باید د یوې پراخ بنسټ ادارې او د قانونمند ادارې د جوړولو لپاره سپاغه کې متنوع اثنیکی تنوع هم ولیدل سي او شجنه هم پکې ګډون ولري او همدارنګه د افغانانو یا په داخل کې یو مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتو د یوناما دفتر کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي او یا یې تر فشار لاندې ونیول شي ځکه دا ډیره اړینه ده چې تر څو پورې په افغانستان کې همدغه شي یو قانونمند اداره را منسنی سی طالبان مشروعیت تر لاسه نکړي، نو افغانستان به همدغه سی په انزوا کې پاتې او هیوادونه به پر رسمیت باندې نه پیژني. نو کولای شي سی ملګری ملتونه لغې جملې څخه د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما په طالبانو باندې فشار راولي، او د دغه فشار لمخې او د جنو نورو هڅو لمخې طالبان دې ته واسوي چې ملګرو ملتو د منشور پر رڼا کې هغه خپلې ژمنې یا ژمنتیا په نړیواله کچه باندې ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. یوې وروستۍ پوښتنې ته که لنډ ځواب راکوي چې طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللی، نو تر اوسه پورې هم د دوی دفتر یعنی د یوناما دفتر په کابل کې فعال دی، په افغانستان کې په ټولو برخو کې فعالیت کوي، دا څنګه؟
زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا سمه نه ده، او دا وګوري ملګرو ملتونو د یوناما دفتر یا د ورلد فوډ پروګرام او دغه سې ځینې نورې خیریه مؤسسې چې په افغانستان کې شته، اقلا هغه افغانانو ته د افغانانو ځینو کټګوریو ته خو د هغوی کومکونه رسیږي، نو دوی هم متقاعدینو ته معاشونه نه ورکوي. مثلا اقتصادي وران ویجاړ حالت دی، امنیتي وضع خرابه ده، د نجونو په مخ باندې د پوهنتونونو او د تعلیم و تربیه د موسسو دروازې تړلې شوي دي. نو دلته که چیرته دغه ملګري ملتونه، یوناما او ځینې نورې خیریه موسسې او نور بنسټونه فعالیت ونه کوي، نو افغانان خو بیا له سختو نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا به سمه نه وي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګرانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي، نو دا خبرې هم تر ډیره د جګړې پر پای ته رسولو متمرکزې وي. په دې اړه جزئیات د حسین احمدزی پر راپور کې.
ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند په لټه کې د مارچ په 13 له پوتین سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13 د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به ټلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ترامپ په فلوریدا ایالت کې خپل تفریحي ځای واشنگټن ته د رسنېدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ترامپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ترامپ څخه دوربند رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سیمې په اړه تبصره نه ده کړې. ترامپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشتو کې لمړیتوب ګرځول دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې لخپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورزنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړي، په دې شرط چې روسیې ومني. ماسکاو تر اوسه پورې د نظر ته داسې خبرګون خوده لچې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندبل هم شامل دی. په عینال کې وجګ پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړي شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه ده چې د ناټو غړي شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14 پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو لو په خطر باید د خپل لویدیزو شریکانو څخه د اوکران لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناتو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د روژتیانو خبرې د روژې پرنګونو کې واورې خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ډنمارک د کډوالو شوراوی د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر 4,13,000 کسانو ته ورسیږي. د شورا په خپل تازه راپور کې ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ایستل داخلي بې ځایه کیدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځای شویو شمیر زیات شي او له 4,13,000 ډیر کسان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. ډی آر سی د 2025 کال د نړیوالې بې ځای کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا پیچلی کړی. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې پاکستان له دې هیواده د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیز کړې او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیون افغانان له دې هیواده ایستلي. د راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا بدتر کړی او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستانه ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړي دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم درپدره دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړي کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نو مخبور شي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ چا په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي، هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه د زده کړو، له اړخه د اقتصاد، له اړخه زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ڈی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لاملې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقونو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستانه د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو لامل کډوالۍ تاړ شوي. دغه شورا ویلي اخراج باید یوازینۍ لار نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالۍ لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزیدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
رنگونه انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاس بخیر دی. خو ملت اشاره وګه ده مشکلات ډیر زیات لري، لوګه ډیر زیات ده. د سرکو په غاړو په صلحاو خویندې او ورونه بیچارهګان د لوږې له لاسه ناست دي. حتی د ماښام روژه ماتي په وخت کې په سرکو پسې ګرځي، نو مکمله ټول سرکو غاړې او ښار داسې خلکو ملګري چې روژه ماتي لپاره څه نه لري. نو الله دې پرې ورحمېږي، وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګوډ خمال له کابل نه تاسو ته غږستوم. سږ کال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته. په دغه 4 کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم. مو کله چې درس او تعلیم نه وي خو طبعا وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې موږ ډېر شکر پې باسو. په پروس کال چې سږ کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره، پیشلمي لپاره چې جګېږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویر یم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال پروژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجایش و چې دا روژه ماتي چال غذا لپاره یو څه وسرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به اوسه کال ډیری د ځوانان دي چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په ښارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.